ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو د دې خبري غړې د قربه په هيز زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار سلامونه او نیکی خلی ومنئ د پاکستانی پوز د مشر قابل ته مجوزه سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات مو هم راوړي خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند نه
کومه د مهم په بنو لنډیز د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف دا محل د کابل په سفر دی اسلام آباد وای د پاکستان او هند بنو چارو سره کتران بدراتون کې میاشتې په نیمایي کې لیو بل سره لید کاته وکړي او په شام کې د رژیم مخالف عملی شو رده هواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیول او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي خار کې حکومتي ودانه او تنګدي شوی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف کابل ته روان شوی بلخ افغان چارواکي وایي لاهل شریف بل افغان ولس مشر او جرایوي رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې ویان د اسیم سلیم باجوا په خپل ټوټر پیغام کې لیکلي چې لاهل شریف باندې افغان چارواکو سره د پولو په انتظام او سولې پروسې په اړه خبرې وکړي همدارنګه د افغانستان د جرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګی لري د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي
پاکستان دغه تورونو د ویو چارواکو ویلي چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په ګډون به یو څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سره کتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ډیو ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظم ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکرترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي
د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه په امدرنه باندې د کنټرول په پوله کړکېچ کمول وی چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتل شي
نو موږ چې تکړه چې په کوټلو مذاکراتو کې بعد کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ منزل کیږي د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي پر مشال ډیو ته ویل چې تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن او د بنظیر بټو خاون اسیف علي زرداری ګډون نه کوي د په خبره ځکه چې زرداری د محل په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په ویشتمه نیټه په پنډۍ ښار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې وژل شوه د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشران او ولسي استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي مولوی حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې عزت او دین دښمنان دي د ده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي بلخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ته ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ په یو اړیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د د خواخي خلافت پر مخ روان دی دغه څلیرش منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابو بکر البغدادي بولی وای چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو د روسیې حمله یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترګري د مخنیوي پر نوې اعلان شوی ائتلاف اهم انتقاد شوی کړی دی اړیوي پیغام کرواله ثابت شي نو دا به لمبي میشتې رهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاب چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې اطلاف ویاند تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له دای څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالو نیولې. تشرین بند شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر یې تایید کړی. د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاکو حملې کولې وجلې دی. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یوې ویاندې وویل چې د فلسطینی سړي پرون هڅه کړې وه چې د پولیسو هغه چارواکي په چاکو ووهي او ویې وژني چې پرده یې شک کړی وو او ورنږدې شوي وو. دا پیښه د بیت المقدس سوړ ښار سره نږدې شوې. د روان کال د ستمبر له نیمۍ راهیسې فلسطینیانو لږ تر لږه 20 اسرائیلیان په چړو وهلي او وژلي دي. هم په دغه موده کې لږ تر لږه 120 فلسطینیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته خوږی خبرونه راته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر نه افغان چارواکي ستم لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آماده ګلري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسلنه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وايي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
رسم و رواج خپل طریقه باندې چلے.
سیما او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل سفر پر مهال افغان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خود عوامی نیشنل ګوند یو مشر وای باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي. لومبه د ناجیا صافی دا راپورټ اورو چې د راحیل شریف د کابل د سفر په اړه.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آماده ګی لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه 4 اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکي میاشتې په لومړی اونۍ کې د سولې خبرو اترو د سرنګوالي پاړه په کابل یا اسلام آباد کې یو ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلې پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درسي سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځل بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپو داود مایار د پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې لیوه هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوز د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اون په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستانی پوځ مشر په داسې مهال کابل کې دی او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار علم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
مادوی یو کدا چې د خبرې تر هدف چې بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، ولکه چې ما مخکې هغه کو دي چې خبیر هم خبردار ده چې باید خبرو تر ته فضا جوړ کړئ شي، یعنی چې کم وینه توې ځنه د جنگ د دې مخه ونیول شي، او بل دا چې د خبرو تر اولنې هدف باید د بندي یا د جنگ بندي د دې چې خلکو ته پاره خو هم خبردار ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکام دي، نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټیبلشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
نور مزید بدګمانی له کول لپاره دا ډېر اهم دی، او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه ته نه پته اسټیبلشمنت په سطح باندې چې دا دغه کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي، نو دا سلسله به مخکې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي، نه به څنګه کیږي، په هغه کې څوک درېمګړي به په کې څوک کړي، هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک په کې داسې کېنول دي، نه دا ټول شي دونه په کې په دې هغه کې به خبرې په دې باندې کیږي.
ابراشف خټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه خو دا وایم چې د دې خوا چې هر څوک دي، سویلین دي، پارلمنټریان دي، حکومت دي، زره برابر فایده نشي رسولی. زری بچره پالیسی د پارلیمنت د منتخب حکومت پالیسی کنه، استابلیشمنت پالیسی کنه. نو هغه دوی به فیصله کوي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانی پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدل یې کړي.
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي، خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د ده په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اهل شریف د سفر نه آیا دا تمه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بد اعتمادي ختم شي او د باور فضا به جوړه شي. په دې اړه باندې زموږ همکار زبی شفق د ځینو څېړونکو سره خبرې کړي. راځئ چې دا وره
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکو کابل ته د راهل شي سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارونه شو نو فکر کوم چې څه حاصلول هغه بډی زیات خواري غواړي، ډیر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایټباري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدل کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کوم اختلاف دی، دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل سرونکو طاهر خان ایشیا در کانفرنس او د کمیټه رامنځته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي
سره له دې چې دې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته. او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي، لیکن دا امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخر کېدو وروسته ځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو سکرتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیدو کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکرتارانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
د خالی په ورځ ماښام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوې چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي. په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي، نو د وینا وا چې د خارجه سکرتارانو ملاقات کې به دا کتی شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نهه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار تیار دی. د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبې پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالی او ځاني زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ایزو چارو د کارپور رستم شاه مومن نه تپوس وکړو. دوی
فکر کوم چې دا تګ را تګ وي او دا خبرې ترې وي او د خلکو روابط وي او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي. د دې نه کېدی شي داسې ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچینو دا نورې معاملې دغه حل لږ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خو دغه حل ممکن نه دی او ویا کال او شو پندوس کال کېدی شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتی. خو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک هم شته چې هغې نه غواړي چې دا تعلقات نارمل شي. هغې په دې کې خپلې ګټې دي، خپل ویسټډ انټرسټ دي. دغه لږ خلک چې چا ویسټډ انټرسټ دي دې به مخنیوی څنګه کېږي، دغه یو لوی چیلنج دی.
د پاکستان او هند تعلقات د وروستیو کې د سخت کړکېچ سره مخ و، خو د تېرې میاشتې په آخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات وروستو د قومي سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغې کړکېچ لامل څه و؟ په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپوه او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل، پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیک پیدا کېدلو او بل طرف هندوستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی یو بل رویه خودل غوښته. نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نښکاري. اوس ما خیال دواړو مرحلې تیری دي او دی چې کله خبرې کوي نو خامخا هغه ټایم څوک د چاخلا نشي نیولی، هم پکې کشمیر دوت کی، هم پکې سیاچین دوت کی، هم پکې جدید د اوبو مسایل دوت کی، هم پکې ټیرورم راشي، ټول خبرې پکې راځي.
د یادونې دا چې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ مشیرانو ترمنځ اگست میاشت کې کیدونکي مذاکرات هم د دغه کړکیچ په وجه د ځنډ ښکار شوی وو. د کوم وروستو چې د پاکستان د خارجه او قومي سلامتۍ مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځینې ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناڅاپه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سم اړخته روان شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خپرونې په دې برخه کې ورځو کورمه قبایلي سیمې ته. په کورمه قبایلي سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو دعوه کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناسرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په کورمه کې د هفتې په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوسټه خړډن سور سفر باندې د وسلوالو لخوا د برید وروسته پنختو کې 8 وسلوال ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم ږغ ریکارډ کول او د نوم وښول ته تیار نه شه، مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کښې د امنیتي فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجې کښې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي. د غیزره یې دا هم راوښول چې د امنیتي فورس سرتیرو ته هیڅ ځاني زیان رسېدلی نه دی. د دغې برید ذمهواري د طریق طالبان پاکستان کمانډر قاری سیف الله مسعود قبوله کړې او د ټلیفون په لیکه یې مشال ریډیو ته وښولي دي چې د برید په نتیجه کښې د طالبانو یو ملګری نیک محمد وزیر مړ، څلور نور طالبان پر ارژلي او د پاکستان درې پوځي سرتیر مرگ وراڑاوالای دای. دا هم وویل چې په دغې برید کښې د اسلامي دولت 15 کسانو په شمول د پاکستان او افغانستان طالبانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د فاټا گرینډ الائنس مشر حمیدالله جان اپریدی وایي چې که چیرته د قبایلي سیمې د ولس نه د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رایه واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامل شي، نو هغوی ته به منظوره وي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل هم خبر هم نوی او قانون حیثیت تی ور بدل شوی وی. نور تفصیل د شانواز ترک زینا.
فاٹا گرینڈ الائنس وای چې کچر د حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت لپاره د قبایلی عوامو رائے واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصله ته هر کله وای. د یاد اتحادیه مشر حمید الله جان افریده وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو غور د عوام आवाज او د اکثریت خو مونږ غوښته چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی، خو کدی ما د دې قانون نه اوچته او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغه کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بے انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی و ته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپل طریقه باندې چلی.
په محمود جنسی کې پورن پوی وجه یا غونډه کې د قبایلی سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه وپوښتل شي، داسې دی ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمید الله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا تخپل برخه ورکړي شي.
کوریډور کې پکار ده چې دي ته برابرۍ صحیح د دینه علاوه مونږ خیبر کورم ساوت نارت وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو، دا لارې زموږ د سنټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ته ان شاء الله را روان وخت کم دی، دا په هر طریقه باندې دی مستفیدی، به تهاشا منرلز دی پکې، معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومایټ دی، ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت را لو چا غ خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه روغتونونه او نورې ودانې اړنګېدلې. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی وسیدونکې ملک محمد علي حلیمزای دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه اړنګ شوی دی، هغه بادول غواړي بچی له قلم مونږ لاس کې ورکو، اسپیټالونه هم تباشي د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړی، روډونه خرابې تاسو یو نه ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درګی چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې سو قراردادونه چې پکې ویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دی پرانستل شي، د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړی شي هم وړاندې کړی شو. او په دې خبره زیات زور راوړی شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د موسم د بدلون له وجې او د سخت یخنۍ له وجې په ماشومانو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپیټال لیډ ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډینګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د سونو ماشومان اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپیټال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپیټال ټول عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي؟
چونکه پورا صبح لوډ پدې اسپیټال باندې دي او د صبح د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا روان دي هغه چینه خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپیټال کې د پیډس خپل ډپارټمنټ ته په کیجوالټی کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ډی سی سی او یو زمونږ پورا د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چونکې رش ډیر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي موږ ته، خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي خدمت.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګوایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوریبل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دي، زکام دي، دا زیات شي. مور او پلار ته دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي، چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بار ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه تا وګونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو مول زیات کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغوی درې هم دغه جاری وساتل شي او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي، ځکه چې زیاتره د سینو عمره ناروغي هم دغه سیزون د خوراک لوجه لګي.
ډیرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک دی نور خو بل مونږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم ایمیونټی برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دی او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دی
د پامول د چرې خبر درې ونه لوی هسپتالونو په شمول د سبې نور لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنې مهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي د اسرار عالم مومند خبرونو لنډي زور
د پاکستان د پوز مشر جنرال علي شریف کابل ته رسیدل او افغان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله او د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستنزی سره یې لیدکاته کړي لدی وړاندې پرون افغان چارواکو ویلي چې علي شریف بل افغان چارواکو سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په ګډون به یو سرولخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پرمخ بیایي اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سکتران به راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیدکاته وکړي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشالېډو ته ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي پاکستان چارواکي وایي تیر ورځ په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلیندن د اتوار په ورځ منزل کیږي په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو ولسي استازو له داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي په یو ویډیووي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نیوای مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی دغه څری رشمنټا پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن ځان ابوبکر البغدادي بولی وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاب هوایي بریدونو او د روسیې حملې یوازې د ډلې هوډ پیاوړی کړی دی او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو اطلاب چې امریکا یې ملاتړ کوي له دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق له لیکلې دي دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو ورسپانه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه پر راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لار نور هم هواره شوه خو دا خبره هم صحیح ده چې دوه ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی ځکه چې د نن وړاندې پاکستان څو واره د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر سیاچین اوبو او داسې نور یو شمیر بنیادی مسلې دی په نظر کې وساتي او د حل کېدو په صورت کې د مخ په وړاندې ولاړ شي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع په اداري لیکل دا ورسپانه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسمان علي کې چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمان په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتري راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ترڅو د خپلمنځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپلمنځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې لاس انجلس ټایمز ورسپانې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه وکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وجل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوره ته وبلل. تفصیل د ملیحه میرزادن.
لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپانه لیکي د دغو خبرو اترو په حق له تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار ټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یو اشاره وبلل شو چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپانه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خلیلي کې له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابې دي. رسپانه په خبره دا سخکاری د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دا غل اخوا یو کوشش وو چې په هند کې د نن خپل تخ تاثیر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیہ جنتا پارټي نومې ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د رسپانې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوی وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. رسپانې لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوی شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه توبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبې کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو او دغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ملګرو ملتونو پرون ویلي چې د جنوري په 15مه بعد د شام په بحران کې د لوري د سولې خبرې مذاکرې پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف دی میستورا ویان په یو خبر پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښینوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زای په غدي راپور کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجوده دقيقو استخباراتي معلومات پر اساس څارنې عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن دی میستورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواوو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک پړه د مخالفتونو لامل نه کمی شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنی پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او دغه ټولې ونې د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو د افغانستان هلمند ولایت ته. د هلمند ولایت امنی قومندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. سرجنګ د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دا به داسې حال کې ده چې د هلمند د دوو ولسوالو پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکړي.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. د هلمند امنیه کمانډان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق شمیره ونه ویل خو زیاته کړه له همدې امله په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې د جنگ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګ وویل نوي کوتونه رسېدلي دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته یې پاکستان ته وړي. او نور دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړیو کرښو د ماریبي کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جزتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونه توانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه په شای.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. د ویل د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیسو په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیه کمانډان ویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلی پولیس اضافه شول او نور قوال تازه دام هم دلته راغلی دی پسرلی پاسل ته چې دی جنگ یو نوې پاسل بوی دی دوی پاکستانیانو په تشمیم باندې نو موږ دی دی لپاره هم آماده گینی شو غواړو چې یو چې دلته ډیر نفر پیدا کو څو څو نفر د تعلیم او تربیه لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کو او د افسرۍ او ساتمنۍ لپاره نوې کورسونه جوړ کو او د پولیسو د تجهیز لپاره مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلود اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجه کیږي او په خو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم پر روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه کمانډان سر جنگ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنګین کې طالبان په شا کړی دي خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنګین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتلو پاتې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنګین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکي وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو په صد جګړه وکړي. محمد الیاستی، دا ازادي راډیو، هلمند.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امرغواړو
یو ناسا بدرزو شو په بزګ مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی دا ته چې
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې ښځې شته چې د شتمنو کورنو سره تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې چلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه ښځې د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې ښځې شته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 350 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یو ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفورا چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فائنانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یوه استاده ده. په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استادې لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یوه استاده په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13 نیټه د تراګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولې دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکا نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الذکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې 40 ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د تندروي لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسوالو سره مالی مرسته کوي او حتی د وسوالو ډلو د کارکوونکو لپاره رشتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامی تعلیم په نوم ادارې او مدرسې چروي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي او همدا شان د سفورا گیټ په پیښه کې شوې دي چې څنګه خزو د وسلوالو ملاتړ کړی دی. عمر خطاب وای دغه خزی میاندي لوریانې او د چا خویندې دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسلوالو ډلو سره خواخوږي ده او مرستې کوي. دغه خزی او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار روی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنیو له یو بل کرا ودونه هم کړی وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وکی. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن مشر صابرینی حمیدی سره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د خزو په وضعیت مرکه کړې او په سر کې تری پوښتلي چې سخت کال ورسره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت شوې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
منګه یو څلور شپږ او یا هغه قضایا لرو چې بالفعل قربانیان موږ ته مراجعه کړې ده او زموږ هر قرباني د دوه او درې نو تاوتریخوالي سره مخامخ شوی چې په دې کې موږ درې د جنسي تیری قضایا لرو. د دې تر څنګ اته مورد د جنسي زورونې موارد دي. په لوړ ګراف کې فزیکل تاوتریخوالی دی چې هغه وهل ټکول دي او د دې نه وروسته رواني تاوتریخوالی دی چې مثلا په مرګ باندې تهدیدول، د کور نه په ویستو باندې تهدیدول، په دوم واده تهدیدول، د اولاد په اغستنه تهدیدول او کنایې ویل او سپکې سپورې ویل. بیا په دریم ګراف کې زموږ د اقتصادي تاوتریخوالي قضایا هم شته چې د مهر نه ورکول دي، مثلا د میراث د حق نه محرومول، د دې تر څنګ د یو چا د لاس مزد اغستنه. هغه موارد موږ لرو چې د اساسي حقونو نه د دوی ممانعت دی، لکه د تعلیم د حق نه اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړه ودونه دي، د واده د حق نه ممانعت دی. دغه هغه موارد دي د قضایاو چې د 2015 کال په ترڅ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو سیمه ییز دفتر سره ثبت شوی.
دا د تیر کال په نسبت دغه کچه لوړه شوې که کمه ده؟
د تیر کال په کچه باندې زمونږ ګراف د سب د قضایاو په موازي شکل باندې روان دی، ډېر تفاوت پکې نشته دی. ایمال د تاوتریخوالي په ځینې انواو کې تفاوت راغلی دی. مثلا پخوا موږ د ماشومتوب د پړاو ودونه ډېر په لوړ ګراف کې لرل، د بدو ورکولو قضایا هم لرل، د بدل ودونه هم لرل، د تعلیم د حق نه ممانعت ډېر په لوړ ګراف کې واته په سیستماتیک شکل باندې و. خو اوس هغه عملاً د دغه انواو د تاوتریخوالو ایمال په ساحه کې راټیټ شوی دی. خو دا چې راجستر د قضایاو لوړیږي دا بېله برخه ده، ځکه ادارې هم د دې دپاره د تیرو کلونو په پرتله باندې نوي میکانیزمونه لري د دوی د ثبت دپاره هغه تحلیل او تجزیه کیږي. خو څو کاله مخکې موږ دغه میکانیزمونه نه لرل چې دغسې قضایا په منظم شکل باندې ثبت شي او موږ امار او ارقام یې راغل.
د ختیځې سیمې د بشر د حقونو د مشرې په توګه باندې سی په خپل ورونو او خاندو باندې سغک دی چې دغه خزو سره د تاوتریخوالي په کمخ کې مرسته وکړي.
کچیر تمنګ په یو کورنۍ کې سالم امیرمن لرو، هغه کورنۍ به سالم اولاد لري او سالم وګړي به ټولنې ته وړاندې کی او موږ به سالم اجتماع لرو. او کچیر ته د میرمنو سره ناوړه چلند وشي نو په هغه کورنۍ کې تبه نور وګړي د کورنۍ اولادونه متاثرېږي او هغه راتلونکي نسل هم متاثرې. نو د دې عمل نه ډډه پکار ده ترڅو موږ یو راتلونکي هم ښه کورنۍ لرو، ښه ټولنه او د هیواد لپاره هم ښه شخصیتونه روزلي او وړاندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یو نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خالی پورت مشال لیډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یاد ښار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پیښور کاروباریان له دې پلانه مطمئن نه دي. وایي د پیښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاویزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلی راغورځول شوي ستنې، ورانې شوي سړکونه او نالۍ هم په حال کې دي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پر راپور کې اورو.
د خالی پورز د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پیښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوي ادارې مقصد په سمه توګه په پیښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پیښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږ 50 کروڑ روپۍ خرڅ یو عرب شي اوس په دا مسلسل مونږ پیښور د ښکلا لپاره راغلو. د نفاذ چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلا باندې کار کوي په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصلوي، کنسلټنټ خدمات حاصلوي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقہ باندې جوړول پکار دي، کم بوټی کرل پکار دي، کم ځکه پارکس جوړول پکار دي، چوکونو چوراهو کې کم کم ځکه قسم بیوټیفیکیشن پکار دي.
خو بلې خوا ته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو، خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه، نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلي دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر علي شاه صاحب امنیسټریټر هغه مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپۍ ماسه پروت دي، به دا مونږ وروسته کوو، دا مونږ جوړو، نالې جوړو، د روډ به دا جوړو، دا شیډ به داسې ورکوو، دا شان به کوو. نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادي دی باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو، خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو. دې کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، کوم به بجلی کمې لګېدلې دي، کوم بزاونه تاسو وروسته کوو، هغه بزاونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمې وروسته کوي، سوی ګیس کنکشن کوم نه لاره کې پروت دی هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره پیسې بیلې کړي دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزین دوباره د جوړولو چرتا ډرین دی، نو د ډرین د جوړولو، نالۍ د نالۍ د جوړولو، روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دی حوالے سره مخکې سروډونو لپاره منظور کړی دی، نورو لپاره ان شاء الله تعالی موږ به خپل بی بجټ کې مور روان بجټ کې دغه طرف پیسې مخصوص کړو.
قسم هم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړکی د پرمختیايي کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره هم جوړ کړی ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د خار د ښکلا د کار نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان په خوانی ودری ادمي او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلینن د اتوار په ورځ ماندل کیږي چې لپاره ټوله تیاریانه مکمل کړي شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي درداري به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
د پیپلز ګوند په خوانی مشر بینظیر بوټو د جون د میاشتې په 21 نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوې وه. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بینظیر بوټو د 3 ورځ هغه په پلارنې سیمه نو ډیرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې لډیر وخت راهسي ژوند کوي او دلته کیدونکو غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بینظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازه نه دی ورکړې، نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه پښتم چې دغه دوبۍ ته او د ډاکټر لا ټریولینګ اجازه نه ورکړه، څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړې. افغانستان
ته. بینظیر بھٹو د وژنی او بیا د هغه د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کندی سداسی ویل
اور چکم مین چکم بی بی چکم شاهد شوه دا مین چکم هغه دا بالکل هغه د ټول په اړه چې مین چې هغه دا هغه کم هغه هغه طالبانو شکړې مو طالبانو هغه دا منلو چې هغه د مونږ شوګر یو انټرنیشنل کانسپریسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو دا ټول مخامخ یو چې یو مان سره خلاف بی بی او هغه روان کړو او په دې روان کړو چې ما فاجي اوس پاکستان کې راځي نو څنګه کوم په دې دا چې پرمټ کې چې مونږ دې تا مان سره خلاف یو او مشتر ټول مخامخ یو مان سره چې کوم خلاف پاکستان یو سوادي اوس موږ ګل کې لګیا دا مخکې بی بی په دور کې مونږ لګیا
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته ویل هر سیاسی گن خپلو گٹو تا گوری او دا سخکاری چی زرداری دا غنڈے دا بلاول پا مشرے کی که دل غواڑی
میرا اپنا نی خیال که یہ کوئی تی بنیادی بات ہے
زما خپل خیال دانا دے چی دا یو بنیادی خبر دا زکا چی ہر سیاست دان یوی غنڈے تا دتلو فیصلہ پا حقا وقت کی کئی چی کل پا کیس سیاسی گٹوی نی پا دی وقت کی دا سخکاری چی حقا دا محسوسوی چی بلاول دی دا ہر سمشری ہو کی دا آصف علی زرداری پا اڑا دا ویل زیادے دے چی دا گرفتارے یعنی نیولو دا ویری حقا وطن تا نرازی زکا چی حقا نہ کال پا زندان کی تیر کڑی دی
نو سال پورے جیل میں
دا خدای بخلی بینظیر بھٹو اتم تلین په داسې حال کې منځله کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.